السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستوایم وړاندې اوره افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو په اړه د ملا هبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی خو ویلي دي باید د زده کړو کار او سیاست په برخه کې هم دوی ته حقونه ورکړل شي. ځینې ښځینه فعالانې څه وایي؟
هله وختنه له طالبانو څخه داده چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي. هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کوي.
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې له افغانانو سره بشري مرستې جاري ساتي.
The United States continues to be
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي.
د زعفرانو په کښت او تولید کې سکال 80% کمواله راغله. ایالتونه څه دي؟
اوس پیلان دی مونږ زعفرانو تولیدات ډېر کم دي. د دې لپاره چې قاچاق کیږي او ایران ته یو کیلو 8000 افغانۍ ته رسیدلی دي.
تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. له احمد تکال دی اورو.
سلام. د پنشیر ولی نن په کابل کې له یوې چاودنې روغ ووت. د فرانسې ولسمشر په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو د ګډ ماموریت پر پلان د کار د پیل خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو د زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت والی په کابل کې له یوې بمي چاودنې روغ ووت. جرمنی خبری آژانس دی پی ای د پنجشیر د امنیت قمندانۍ د امنیت د عامر عبدالحمید خراسانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایبني سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه. خراسانی ویلي دي چې په دې چاودنه کې والی او محافظانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو ویل چې پیښه تلفات نه لري. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل کې د متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو سفارتونه بند شول او ډیپلوماتان یې له افغانستانه ووتل. ښاغلی مکرون نن د قطر په پلازمینه دوها کې خبریالانو ته وویل د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي.
موږ به د امکان تر حده لږ وخت کې یوه ډیپلوماټیک استازولي ولرو. موږ یو مهالویش په پام کې نیولی خو د اوس لپاره نظر دا دی چې دا کار زر تر زره وشي.
مکرون زیاته کړه چې اوسمهال د څو اروپایي هیوادونو ترمنځ د داسې ادارې پر جوړولو غور کیږي چې د اروپایي هیوادونو سفیران پکې حاضر وي خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او یا له هغو سره له سیاسي مذاکراتو جلا اقدام دی. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره اړیکې پریکړي. طالبانو تل ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. دوی همداراز وایي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په رڼا کې خوندي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو مؤسسو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. رویټرز خبري آژانس دا خبر د نړیوال بانک د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ورکړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق مشري کوي. تېره اونۍ راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ کړی. دا د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.5 میلیارد ډالره پیسو یوه برخه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو زیات کسان نیولی دي. دا سریلانکایي چې د یوې فابریکې منیجر و پرون د دسمبر په درېیمه د پنجاب ایالت په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. دا پیښه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو، مذهبي شخصیتونو او مدني فعالانو لخوا په کلکه وغندل شوه. د پنجاب ایالتي ویاند حسن کوثر نن وویل چې په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې 113 کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
What I am doing is putting together
غوړم هغه طرح سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هرارخیزو او مانادار نه وشتنو یو مجموعه ده، او د شاغلي پوتين لپاره به ډیره ګران شي چې له هغه اقداماتو سره پر مخ لاړ شي چې خلک ویره لري چې د شایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
کاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ سرحد کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویره څرګنده کړې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ټینګار وکړ چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي یې څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی که نه، او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي. لومړني شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي او د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، ښایي د دلتا په ګډون د پخوانیو بڼو پرتله خفیف اعراض ولري. دلتا اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو مسلطه بڼه ګڼل کېږي. د هغې څېړنې له مخې چې په جنوبي افریقا کې شوې او نتیجه یې پرون اعلان شوه، اومیکرون ښایي د دلتا پرتله درې ځلې زیاته دا وړتیا ولري چې انسان بیا پرې اخته شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د دوی حقونه تضمین شي. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په شخصي ازادي ژوند ډېر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موارد زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان نوي موضوعات که د زړو قوانینو تکرار. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینې نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوي. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپله وټاکي چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوته کړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. د یوې نرګس احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
هله غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل، په فرمان کې اچوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دې د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي، خو د بلوغت سن ته کومه اشاره نه ده شوي. د بشري حقونو فعاله سهیلا سهر وایي د طالبانو حکومت دې ډول مسایلو ته جدي پام نه کوي.
قوانین چې باید جوړ شوي وای او دوی پرې کار کړی وای هغوی ته هیڅ پام لیکيږي. د خزو بنسټیز حق د دوی ازادي ده. البته د خزو ازادي چې دوی په غلط تعبیر کوي هغه ډول نه.
خدا سم چې طالبان د مخینه نظام قوانين نه مني، نو دوی مو بلوغت ته رسیدو په اړه د دوی لیدلوري او پخت خو یاندویانو یې لژمنو سره سره ځواب را نه کړ. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده، د 1390 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا نجلۍ چې 18 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخوانی بولي، په دې معنی چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوي دي. مخکینی جمهوري نظام په 1388 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه موارد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. د وهلو، ټکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار وضعیت، اجباري کار او ځینو نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو له ملاتړ برخمن وو. هخوا په کابل کې یو شمېر ښځو چې غوښتل یې نن د طالبانو د نوي فرمان او تر خواهیې په تېرو سلو ورځو کې د دوی په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه غونډه وکړي، د طالبانو لخوا د اعتراض اجازه نه ده ورکړل شوې. لودي ځینو ازادي راډیو ته وویل نږدې به چې طالبان ورسره تاوتریخوالی وکړي. طالبان مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ.
و موریدل چې ځینو خزینه فعالانو او د امریکا ځانګړي استازي د ملاحبۃ الله اخندزاده د وروستي فرمان په ارتباط چې د ښځو د حقونو په برخه کې ځینې څرګندونې کړي او تر ډېره پورې ذاتي حقونو په اړه څرګندونې کړي لکه میراث او نکاح، په دې اړه باندې دوی څه خبرګونونه ښودل په راپور کې مو واورېدل. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې او د ښځو بشري حقونو له فعالې مېرمن شینکه کډوخیل سره خبرې کړې دي. اغلی کډوخیل تشنا اسمان لاندې پروګرام کې ګډون کړی و او له اسمت ساروان سره غږېدلې ده. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د فرمان په ارتباط د دې نظر څه ده.
But where my chip da farman pati waqt ke der ali ya zarurat nau ya da afghan o mermun pul mustubun o kinarasi اوس خو د افغان میرمنه مخکې له واده نه هغوی تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده اله دې مسله ده او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمل فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تو یا نه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي چې نسم په نظر کې نیول کېږي او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی دی. موږ له درې څوارلس کلن نجلۍ کې له شپېته کلن سره په بدل کې ورته ورکړې ده.
حداقل په ځینو مواردو کې چې دا هم د ټولنې اړتیاوې وي په دې کې فرمان صادر شوی دی، لکه په واده کې د نجلۍ یا ښځې رضایت په جبر نه ودول دا د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي، اما هیڅ کله عملي شوي نه دي. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملې د بلبرګ سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صفت باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنی شوی وای، دته بل مطلق یو جدي اشاره سره وای. لومړی خو دې فرما ما ځکه ولې دې ته ضرورت نو ځکه تاسو موږ به ته مغه یو اما ذهنیت دې خلکو سره دی او تعداد سره چې ګوې خزه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لومړی ته او خې چې بیا هم ولهم د غزوري په دې باندې بس وسی او بیا غبا مکمل نه دی شوی. لومړی خو هم دغه چې په خزه باندې دا ولور به جدي معنی شوی وای. ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کیږي دغه زاله سړی چې یو یو ماشوم سره ودونه
چې دمنې چې په دې څو برخو کې خصوصا د اول او دوم ماده دای ادي عقل دي شوسو په ګټه ماده دي
وام چې مکمل نه دي. اساس اول بدویل چې ولبر اصلا قابل دي قبول نه دي، د بخي مطلق حرام دي. انسان خرڅو په اسلام کې روا نه دي او دغه اول خو بده ولبر نشاره سه مشکل خو دې نن دي ودونم دغه ده یو ځوان ولې خو پلاستي عمر کې ودنه شي کول چې ولبر نه لري. دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول د دغه ولور یو لوی مثبت پودنه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خدل کیږي ورته د پیسو بدل کې پلول کیږي. هغه طرف مقابل نارینه مهمه نه ده، پیسې مهمه دي. اساس دی ودونه هم دغه په پد یا تلونه چې کیږي دغه ودونه په دې کې په قیمت باندې کیږي. دغه بد معنی شوی وای دا ډیر مهمه ده. بل داسې که چیره کل خلق هم دغا شرایط قبول نکی و نقصی که ادیل پای بیت شدی ادیل پای لی بیت شدی ده طالبان حکومت ده نور تکویل تکی دغا مقابل که اغا وعده فسخه که که اغا توک چی ده کار که گیغتا جزات اینی که ده خلق یو توصیه شویده با کم جده تدبیق چی دغا ده جدیت موضوع تا خاص ذکر شویده
شینکه کارو خیلوه ده بشری حقونه و خزو فعالا بخواده افغانستان د ولسی جرګې غړي د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د وروستي فرمان په تړاو خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
امریکای چارواکی له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار کوي، خو وايي پر طالبانو لګول شو بندیزونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. همدارنګه د نړیوال بانک یو ویاند ویلي دغه بانک په افغانستان د بیا رغونې صندوق ته د بشری مرستو د لیکت په اړه د دسمبر 13 پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله اندېښنې زیاتې شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اوس چې افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو او اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي، د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپوړو چارواکو ډاډ ورکړی چې له دغه هیواد سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. نادیا نومیږي، دا مېرمن چې له ګڼې ګوڼې ډکې کورنۍ سرپرستی کوي په کندهار ولایت کې اوسیږي. نادیا وایي ماشومان یې واړه او د نفقې د ګټلو لپاره یې د دې او خاوند هڅې نتیجه نه ورکوي. نادیا وایي د ګاونډیانو لولوري ورسره کله ناکله مرسته کیږي چې شپه پرې سبا کړي. دا یوازې د نادیا کیسه نه ده، بلکې دا مهال د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ شاوخوا 20 میلیونه افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه هیواد سره به د اقتصادي کړکېچ د سنبالولو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو په اړه د دوی په پالیسي کې کوم بدلون نه دی راغلی.
متحده ایالات د ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرونکو په توګه خپل کار مخته وړي. موږ به خپل متحدینو له ملګرو ملتونو او نورو سره د افغانانو لپاره د دې مرستې د رسولو په تر ټولو غوره لارو باندې خبرې کوو. دا روان بحث دی، موږ پخوا او اوس هم دې مسلې ته ژمن یو.
میرمن ساکی بیا د مرستو پر رسولو کې ځینې لوجستیکي ستونزو یادونه هم وکړه او وی ویل چې بیلابیلو برخو ته د مرستو د رسولو په برخه کې لوجستیکي خنډونه یو عمده ستونزه ده چې د حل لپاره بحثونه روان دي. د افغانستان ګڼې لرې پرتې سیمې سابل عبور دي او په تیره بیا د زمي په موسم کې اکثرو غرنیو سیمو ته تګ راتک امکان نه لري. همدارنګه د نړیوال بانک یو ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي دغه بانک به د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ته د بشري مرستو د لیک پاړه د دسمبر تر 13 مینیټې پریکړه وکړي. رویټرز لیکلي د نړیوال بانک د غویان د دې موضوع په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې افغانستان د بیا رغونې صندوق تمویلونکو د جمعې په ورځ غونډه وکړه او موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به د صندوق ته د پیسو د لیک پاړه پریکړه وکړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډیار شیرمن او د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو د چارو سیکرټر جنرال ستیفانو سانیانو پرون جمعه په واشنگتن کې د هند د پاسیفیک په اړه د متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې د لوړې کچې مشورتي ناستې پر مهال هم د افغانستان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د غدواړو لوړپوړو بهرنیو چارواکو افغانستان سره د بشري مرستو پر چمتو کولو او خلکو ته د بنسټیزو ټولنیزو خدماتو د ملاتړ په مستقیمه توګه د ډاډ ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کندهار ولایت کې د یو ښوونځي ښوونکي او د ښځو د چارو فعالې شبنم نورزی چې دا حال بیکاره ده او په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل
اوس وختو کې چې بیکاری ډیره ډیره سوې ده او خلک له ډیره سخت اقتصادي ضعیف سره مخ دي، نو ځینې کورنۍ خپل لورګانې د زیات ولور پر اساس لیږلو ته او یا هم داسې اشخاص ته چې نورې مېرمنې هم ولري ورکوي.
بلخوا طالبان د نړیوالو له لورې د بشري مرستو د رسولو پر ټینګار هرکلی کوي، خو وایي چې امریکا او نړیوال دي د بندیزونو او فشار د دوام پر ځای له دوی سره د خبرو له لارې تعامل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی بیا هم د بندیز خبره او د فشار خبره کوي، هغه شل کاله نتیجه نه ده ورکړې او افغانان نه دي داسې خلک چې فشار ته تسلیم شي. دي چا البته دي معقول له لارونه د تفاهم او د خبرو له لارونه ډېر ستونزې حل کړي.
نړیوال بانک د اګست له 15مې وروسته له هغې چې په ټول افغانستان طالبان واکمن شول د افغانستان له شتمنیو 280 میلیون ډالر مرستې کنګل کړي. له هغه وروسته اوس چې اکثر افغانان بیکاره دي، د ژوند بد اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواړم ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه 10 ټنه زعفران راټول شوي. په داسې حال کې چې تیر کال د زعفرانو حاصل 22 ټنه وو. اخوا بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله په تیرو 4 میاشتو کې بهر ته هیڅ زعفران نه دي صادر شوي. په دې اړه تفصیلي راپور ته غوښه.
په افغانستان کې د زعفرانو د حاصلاتو په کچا کې 80% کمښت، خو د هیواد په بازارونو کې د بیو لوړوالی. احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو لړلې دي. دی شل کال وړاندې خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وای وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلې دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي. په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیه له 1.5 زره تر 1,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سرې طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویه ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لومده بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د خاغلی احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودون کې لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي تر سره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودون کې له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډیدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره یې ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې، د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مرمند چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې تر لاسه کوي چې د کورنۍ گزارې پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پیچلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامل د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خوسه کل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامل د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامل بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې 40 هیوادونو کې د کرونا دا بڼه موندل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کرونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه څومره اغیزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 8 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 8 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوي بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر ډلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او کنه. د ماریا کرخوف په وینا ډلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونو د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپری شي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختې ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواګي ټول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاش را پنځه باندې زموږ خبرونه اوریدل شي. هم دارنګه په ازادي رادیو radio.com کې چې زموږ ویب پاڼه ده کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ، ټلویزیون هم دارنګه خبرونه راپورونه ولولئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري.
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد تکاله ورو.
د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی مولوي قدرت الله نن په کابل کې له یوې بمي چاودنې روغ ووت. د پنچیر د امنیه قمندانې چارواکي وایي چې پر مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمني سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه، خو ولی او محافظانو ته زیان ونه اوښت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. ښاغلي مکرون نن په دوحه کې وویل چې د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي هیوادونه وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو هیوادونو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي. د سریلانکایي چې د یوې فابریکې منیجر و، پرون د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پریاخته شوي، تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي یې څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی کنه، او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي کنه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. لمړی د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام، او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهې د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې به د تېرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهان یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي، او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خپره کړو. له موږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیې ته رسېدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنیو غړي دي، او په ډیرو ستونزو پاکستان ته ځانونه رسولي وو، او برتانیا ته تر رسېدو مخکې څو سخت اونۍ په اسلام آباد کې تیرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظامي په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې